سلامونه احمد شي بریم د سدی رډو د سرپخ خبرونه کې ستاسو کوربه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14,000 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام له لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې نه راځي. اټکل کېږي چې شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له تازه پریکړې اغېزمن شي. امریکا شاوخوا 10,000 افغانانو ته د استوګنې معقد اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد یې لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 15 په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 9 درو وهل شوي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې طالبانو 798 تنه د 140 په شمول په افغانستان کې په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پای ته ورسولې. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به، یعنی په 2 ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ورلمخه خبرداري ورکړی دی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایراني پلاوی مشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشي د ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویل سپین ماڼۍ ته له ستنېدو وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډیر ښه احساس کوي. دا 80 کلن ترامپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنګټن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي ازموینه و. تر معایناتو وروسته ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې ده د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د ده یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ترامپ وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپلې روغتیا او سلامتیا په اړه ولس ته توضیحات ورکوي، که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. پوتیرو لاسو ورځو کې په لسکونو زرافان کډوال له پاکستان ایستل شوی. هغه افغانانو ته هم اسلام آباد د اخراجې دوه خبرداري ورکړي چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي.
خدا مسله تر ټولو ډیره غچاته جدي ده چې هغه په دې جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي.
په متحده ایالاتونو کې هم په لسکونو زر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. پرې خبرونه کې به مو لدی هم خبر کړو چې په خوست کې یو نوی روغتیایي مرکز جوړ شي.
په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي، د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوتل کیږي.
له همدې خوسته دا راپور هم لرو.
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه لکاوي چې په زراعتي ځمکې بدله کړی.
او په دې خبرونه کې به واوري چې رسامي د ماشومان پر روان څه اغیز کوي او ماشومان څنګه له رسامي سره مینه لري.
زه د حیوان او د انسان رسامي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسامي زده نه و.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 زره افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 زره افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې لسوار لزره ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میش ټول بیا اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستان ووزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC او کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستان ایستل شوی اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چ نظر محمد نومیږي او د اته ماشومان پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دی ولورګان مې دی یو لکه زوی مې دی لاس مې اسکو کور والا مې دا سې د ژوند مسلې د ژوند تکلیف ده غوړی ورځي چای ګورا لوبیا نور دا سې فرکه مو واسه نن کوم دی غزاله ته دی هر چی څه ضرورت لرو سکومه کوم سره وسیو.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپه وسته کزې هم ټوله ویولې د ټوله د پیوار کارټونه واخیست لس 15 پیوار کارټونه ځان سره ویوړ مارتو د غزې او د فلسطین هم قسم خوده کده شایل لګا دم برای مرامه ته ټوله مشرانو غوښتم چې افغانانو غو مخري
که څوم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه بیرته واخلي. خو وړ مورز د اپریل په 10 د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الجل موده نه غسول کیږي. نو موړي وویل چې په پاکستان کې 1,15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,09,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,500 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو افغان پناه غوښتونکو هم سخت اندېښمن کړی دي چې درې هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د روان اپریل په 10 د پاکستان د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ که دغه افغان پناه غوښتونکي د همدې میاشتې تر 10 انتقال نشي نو دوی شایي له دې هیواد افغانستان ته اخراج کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د دریمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتونکي وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ISIV کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغوی په تیر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه ډیره خوشنونکي او ډیره تهدیدونکي پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوس د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډیر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنی وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسیدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې لویدیځو هیوادونو ته تګ ته انتظار دي. بل لور ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانانو لپاره لنډمهاله محافظتي استوګنه لغوه کړه. شاوخوا 14,400 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له دې پریکړې اغېزمنې شي. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د امریکا د لنډمهاله محافظتي استوګنې د پروګرام د لغوه کېدو له امله زرګونه افغانان اغېزمنېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او کامرونیانو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړی. اټکل کېږي شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 کامرونیان به د دې پریکړې په سبب د ایستل کېدو له خطر سره مخ وي. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبیعي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې یې لیدلې وي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلی چې افغانستان او کامرون کې نور شرایط د دې معیارونو سره سمون نه لري. په همدې اساس به د مې له میاشتې یعنې 13 ورځې وروسته د هغو افغانانو او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان کنټرول واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پارول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. رویټرز د کډوالو د حقونو د فعالانو له قوله ویلي په وروستیو ورځو کې د افغانانو په شمول یو شمېر کډوالو پیغامونه ترلاسه کړي چې د استوګنې لنډمهاله اسناد یې لغوه شوي او دوی ته د امریکا څخه د وتلو لپاره 2 ورځې وخت ټاکل شوی. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین تیره اونۍ تایید کړه چې د یو شمېر پناه غوښتونکو د 2 کلن استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جنوري کې بیا واک ته ورسېد ژمنه کړې چې غیر قانوني کډوال به وباسي. هغه د پخواني ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن ادارې د غیر قانوني اقداماتو کار اخیستی تر څو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې شي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د 2018 او 2020 کلو ترمنځ د کډوالو د موقتي محافظتي استوګنې اسنادو د لغوه کولو هڅه هم وکړه، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو دمګړي د نړۍ یو توده مسله راخلو. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د خبرې په داسې وخت کې شروع شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی دی که چیرته د خبرې ناکام شي ممکن په ایران پوځي یرغل وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او امریکا متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوی مشري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشري د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازی سټیف ویټکوف کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی لیکلي لوړاندې ټاکلي ځای کې دا خبرې په 2 جلا سالونو کې د امریکا او ایراني استازیو ترمنځ پیل شوي او د دواړو لوري خبرې د عمان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بل رسول کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس راغچی د مذاکراتو تر پیل مخکې رسنوی ته تایید کړ چې د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي.
نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست.
زموږ نیت یو منصفانه او شرافتمندانه تړون تر رسیدل دی. البته یو برابر دریزه که مقابل لوري هم له دې دری سره راغلی وي، د دې چانس شته چې لمړنۍ تفاهم وشي چې بل اخر به د خبرو اترو د لړۍ د پیل لپاره لار واره
کړي.
که څه هم راغچی اټومي تړون د خبرو اصلي اجنډا بللي، خو رویټرز د عمان د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سیمه ییزو کړکیچونو کمول، د بندیانو تبادله او د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په بدل کې د بندیزونو د کمولو پر سر هوکړه په دغو مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ایرانی چارواکو بیا مخکې هم ویلي وو د مذاکراتو موضوع د بندیزونو د لغوې په هدف د ایران اټومي پروګرام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وار له مخه خبرداری ورکړی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د خبرو د پیل په درشل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو له ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتي چې په ایران د اعظمي فشار پالیسي ټینګه وساتي. د امریکا د نیویورک ایالت جمهوري پالې استازي کلودیا تینی په یو لیک کې چې اتو نورو استازو هم لاسلیک کړی، له ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول د هڅو په باب ستاینه کړې. په دې لیک کې دغو استازو همداراز له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدو لپاره د امریکا د اعظمي فشار پالیسي کلکه وساتي. د دغو استازو په باور د ټرمپ لومړۍ دورې کې اعظمي فشار د ایران رژیم کمزوری کړ او د ترهګرۍ د پراخېدو مخه ونیوله.
د عمان په مرکز مسقط کې د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیم خبري روانې دي. د ایران او افغانستان د تجارت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ایران نه واردات په کلنی ډول 3 میلیارډ ډالر ترسي شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل ګاونډي پاکستان بیا واردات اورس پورس په کمیدو دي. شغلي علي کوزي سره زما همکار مرکه کړي. علي کوزي د مرکه په پیل کې افغانستان ته د وارداتو په اړه وویل
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسيږي زمنګ واردات، او داغه نرسته زمنګ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیراوړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته ده، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت ختم په خوا لرل وسته او 700 میلیونه ترټیټ شوې دي.
او الکوزه سم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثرا پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثرا هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط خدي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما هغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي، بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې د یو نوی 500 بستریز روغتیاي کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا په دې روغتیاي کمپلیکس په اول پړاو کې ټول 1 میلیون ډالر لګښت شوی چې اوس مهال طبي ټکنالوژي او نور اړین وسایل به پکې نصب شي. دوی زیاتوي هڅه کوي په دې روغتون کې پیاوړي کورني او بهرني متخصصان په دندو وګماري تر څو تر بې کچې ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې له تګ خلاص شي. د خصوصو دن کې دا یو شیخ دام بولی. نجیب الله خیل لسیمی راپور لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره درې نیم جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته اوس مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روړي ته وویل
امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بېوسي وښیي، د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کوما کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکي ډاکټر عبدالاحد وایي
که چېرې کې په دې برخه کې داسې ټرینینګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپلو ډاکترانو په ښه روزنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تداوی ترسره شوی وي.
بلور ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
په خوست کې ساری شو خو د خوست له شاره بهر کې شو. د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایشي چې د هغوی په وینا سږ کال به په حاصل راشي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غرییزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نور حال ته نجیب الله خیل پوره پور کړي.
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپلو هغه غرییزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخې اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غرایز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکو وای د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی بلکې ترڅنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه خلوص پتیوي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یو په کلیتا خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپلی شي سمسره بشي.
د تنې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي که نږدې ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوې، په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کې نه وي.
دې پوره باید د بوخ په شکل کور ونه او خولي مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې ښه کور ویر کوي، ښه وده کې دا ونه د په اقتصاد کې مهم رول به ولوبوي.
بلوری ته ځایی مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډیر ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ د رسمونو کشل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکاره له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د یوې ماشومې په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګوډې مړه مړه سنه او سلنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم، انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي، اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، الحمدلله سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خو ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کو. سمجه ستاسې درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي، چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا ستعریفولای شو چې د انرژي لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم دیفیوژن په نامه سره دیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا دیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده دیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم او مالګې کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا دیفیوژن د عملیه په واسطه داخل تزه. دا رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي د دغه لالارې خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي چې په دې سره موږ وایو دی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په دغه ځای کې انتشار کړی دی چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندي موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي همدارنګه د نباتاتو په ضیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیې په واسطه سرته رسیږي ورپسې راځو د اوزموسس عملیه اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت د اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوس پرده کښېږدو نیمه قابل نفوس یعنې وګورئ نفوس تېرېدنې ته وایي او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نهسي تېرېدلی یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې پردې څخه تېرېدلی شي اوس نو د دغه نیمه قابل نفوس پردې څخه د بورې مالیکولونه چې دی هغه نهسي تېرېدلی یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دی چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دی چې دا فشار د چې په نامه سره دی د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی ول پسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په څه دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی شي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره یادیږي چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چوي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دوی دغه سلیزه دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دوی حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اسموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو، کرار کرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي، او دوی کرار کرار مړاوي کېږي. چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي، دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه، دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي، هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملېږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو، دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلودي. دوی خپله عملیات چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا ته، اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کېږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه، مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي، یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لېږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي، هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې له لارې و حجرې ته چې کېږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کېږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کېږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي. یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي، لکه پروټینونه دي، او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله، هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي، هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي، هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کېږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کېږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی، هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسي، خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجرې کې چې ترکیب کړي، باید حجرې مثال د حجرې څخه خارج وېستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اکزوسایټوسس په واسطه بیا یو پوسټ دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا تچکل ځان ورسیږي دغه الفا فخلاسیږي او اضافي توکي ورسخه بهر وځي چې دا هم چې سول اکزوسایټوسس یا هم د موادو خارج دی سر اکزو د خارج په معنا سره د بهر او سایټوسس د حجرې څخه نو اکزوسایټوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي دویمه پښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پښتنه د پینوسایټوسس او پاګوسایټوسس څخه مطلب څه شی دی سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوس بلنه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیاست شرغلاست د ولسم ټولګي وا چلرم وسته تاسوننده مندل او وراثت د سفر کې اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم به زده کړو هم دا رنګ د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ استاد سي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه خاطر څلور وشتمې صفحې پرې دوام کوي تاسو لمړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلې صفاتونه وایو عموما لکه څنګه چې په تیل وس کې موږ وویل د کروموزومونه چې دی کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې ورسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دی دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره دی چې دوی د سنټرومیر په برخه کی یو د بل سره نشتی او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کی انتقالي خپل پزان کې یعنی عموما دروش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کی انتقالي ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه شی د ایکس کروموزوم کې چې هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوی ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دی هغه یو ده رنګ نه لیدل دي هاو بل ناروغي د هیموفیلی په نام سره یادیږي تاسو دغه کم ناروغي نه چې دي زده کوو تاسو لمړی د رنګ نه لیدنه یا ردوالی یا هم کلر بلایندنس دي دا عموما دغه کسان چې دي یا خونه ویني یا هم د رنګ توپیر نسی کولای په دې کې چې دي د شین او سور رنګ تشخیص ورته کم ده یعنی دوی نسی کولای چې سور او شین رنګ تشخیص کړي عموما دا کسان چې دي هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دا ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنه ناروغي وایو چې دا ناروغي چې ده
په نارینه وو کې زیات ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې واز راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي، چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسون چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغۍ. یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه، وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرته وي، چې دې ته جین لینکیج ویلی سو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامه څخه معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی. یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال، که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنې مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي، د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نه سي، په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینیټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي، چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینیټکس کې د دوی په جینو نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولرسي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستون په صحیح ډول سره زده کړی ووسی او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی ووسی. تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینیټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نسي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکې دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتي ګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري که چیرې یوه درجه په دې کې زیات شي هغوی کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی شي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي تغییر ورکوي خو دا فینوټایپ کې دی. په جینوټایپ کې کم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دوی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سي اچولی. لکه چیرې د سترګو رنګ ووینو د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جینټیکس لای د ارث خواصو د لارې انتقالیږي هغه په چې شي پورې د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دي خپل دغه کوم فینوټایپ ته چې دي تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه شي په ارثي ډول سره تغیر وخوري او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شیانو چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دی د چاپیریال تاثیرات دي مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دی په کښې کې معلوم او واضح دی.
دا وز موږ ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې موضوع خپل د ځان سره نوٹ کړی وو سی او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوٹ کړئ او خپل د ځان سره زده کړي. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د علامو ملسه د توجه څخه مو هم نړی نړی مننه.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو